دا مشال رادیو دا د نن ورځې روسته خبرې غړې کې ز نجیب عامر ستاسو هر کله کوم تاسو ته یو خسته مازیګر غواړم او درته بل نه درکوم چې د خبرونه را سره ورې ځکه چې پکې د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه ته ځای ورکل شوی دی. په سر کې به خبرونه تاسو ته زما همکار مجید بابر وړاندې کړي.
طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت اقدامات کوي. د جرمني وزیر اعظم انجلا مرکل نن د اګست په شلمه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره ماسکو ته ځي. د ملګرو ملتونو یو پټ سند څرګنده کړی چې طالبانو د هغو کسانو لټون هسې ګړندی کړی دي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا سند چې رسنو لیدلې پکې راغلی دي چې هغه کسان او کورنۍ د زورونو او اعدام له خطر سره مخامخې دي. شي دا راپور چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې سلاکارانو جوړ کړی پکې راغلی چې طالبان د هغو کسانو لیست لري چې نیولې غواړي. په سند کې راغلي چې هغه کسان له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي چې په افغان پولیسو او استخباراتي ادارو کې مرکزی رول لري. راپور وای طالبان د هغو افرادو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي. د کابل هوایي ډګر ته تلونکو کسان ساري او په لوی خارونو کې د تالاشۍ پوسټې جوړې کړې دي. د اګست 18 نیټې دا سند د ناروې د نړیوالو شننو مرکز په نوم سازمان جوړ کړي چې د ملګرو ملتونو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت اقدامات کوي. د پاکستان دولتي راډیو بیگا وویل چې منصور احمد خان پرون په کابل کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د راډیو په وینا پاکستانی سفیر له افغان مشرانو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اګست پر 15 کابل ونیو او پر همغې ورځ افغان ولسمشر اشرف غني هیواد پرېښود او متحده عربی اماراتو ته ولاړ. تر هغه وروسته ماخام محل کرزی پر ټویټر په یو بیان کې وویل له طالبانو سره د خبرو د وخت سولې د انتقال لپاره د همغږی شورا جوړه کړې چې پکې نوموړی عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شامل دي. د کراچۍ پولیس وایي چې د کلیفټن سیمې د یو سوداګر د تختونې او د تاوان غوښتو په جرم کې تورن د دوو پولیسو په شمول 15 کسان یې نیولي دي. د کراچۍ د ختیځ دلې د پولیسو ایس ایس پی قمر جسکانی د اګست په شلمه مشال لري او د دې کسانو په اړه وویل
اور اس میں ریشان لڑکا ہے وہ گرفتار ہوا ہے.
دی وای چپدی پی خکی زیشان نمیو کس نیول شوی بیا د هغه رستو نو ټول کسان نیول شوی. دوی یو سوداګر د اگست په ولسم کلپټن څخه تختولې او داغه د خلاصون لپاره د هغه د کورنۍ څخه 600,000 روپۍ تاوان غوښتلې.
ایس ایس پی قمر جسکانی مشال لیډیو ته دغه کسانو شناخت د پولیسو سرتیرو زیشان او ارباز او نورو ناصر جمال صفدر او نومان په نومونو کړي. پولیس وایي دا سوداګر د اګست په 18 تختول شوی و خو د هغه نوم یې نه دی په ډاګه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو تیره میاشت یو شمیر هزارګان په بې دردۍ سره وهلي ټکولي وجلې دي. سازمان زیاتوي چې دا یو بوګنوونکی حالت څرګندوي. دا راپور چې د اګست په 19 جاري کړل شوی پکې ویل شوی چې د هزاره سړو سره دا چلند او وجنې د اګست د 14:00 ترمنځ د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې شوی دي. د وجل شو کسانو کره شمیره نه ده خبدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپلو تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د عامې معافی اعلان کړي. طالبانو د اګست په 15 کابل ونیولو خو تر دا مهال په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه دی اعلان شوی. او رښتې خبر دا چې د جرمني وزیر اعظم انجلا مرکل نن د اګست په شلمه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره ماسکو ته ځي. د وزیر اعظم په توګه روسته د مرکل د اخیرنی رسمي سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې راتلونکي میاشت په جرمني کې ټاکنو نه پس هغه د سیاست نه ریټایر کیږي. د اګست په 13 د مرکل له دفتره په خپور شوي بیان کې روسته د هغې د سفر د ایجنډې په اړه ویلی شوي چې مرکل او پوتین به د دوه اړخیزو تعلقاتو د کورونا وبایي صورتحال د افغانستان په یوکرین کې د شخړو د خاتمې په مخه د سولې د درېدلو خبرو اترو ترڅنګ په نړیوالو ستونزو خبرې کوي. د مشال د خبرونو پای.
دا مشال رادیو د خبرونو تاسو ته مجید بابر وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې زموږ ځنې مهم رپورټونه دادي. د ملګرو ملتونو یو پټ سند ښایي چې طالبان د هغو کسانو په لټه کې دي چې له نړیوالو پوځیانو سره یې کار کاوه. د سویلي وزیرستان د انګور اډې لاره که څه هم پرانیستل شوې خو خلک وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
ډېره سختي ده، ډېر زحمت ده، موږ خو دغسې ایریان ولاړ یو، اوس خړې خاورې دي، بادي دي، خلک غونډ بنیا ولاړه ده، د مروژانو ډېر تکلیف ده.
په کراچۍ کې د یو سوداګر تښتولو پیښه کې پولیس والا هم ملوث دي. د خبرې نور سوداګر اندېښمن کړي.
پولیس نه زمونږ ضلع هم دغه را مونږ مطالبین دا کو چې دغه اصلاحات پکار دي، اوس چې پولیس هم دغه څه کار کوي، پولیس د عوامو د لوټ مار لپاره نه، د هغې د حفاظت لپاره.
قبایل تحفظ غورزنګ په خیبر پښتونخوا د قبایلو ورګړېدو ضد د احتجاجي غونډو اعلان کړی. ریپورت پیلرو د نورو ریپورټونو ترڅنګ بدام واوري چې افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پر هیواد د طالبانو پر کنټرول سربېره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی او له پاکستان سره به سیالي کوي.
هر څه موږ نورمال خپل مخ ته بیایو او انشاءالله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان پر وړاندې لوبیږي.
دا نور ریپورټونه په دې خبرې غړي کې اوریدل شي. بدرګه موکړه د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې په ډاګه شوې چې طالبانو د اګست په 15مه د کابل او نورو ښارونو تر نیولو وروسته د هغو کسانو یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو له رپورټ سره سم طالبان د عمومي بخښنې پر اعلان سربیره د افغان ملي اردو د سرتیرو، پولیسو او د استخباراتي کارکوونکو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي او تلاشي کوي. طالبانو لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. اسمت ساروان تفصیل لري.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلی چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي ل خپل مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړي چې ل امریکایي او ناتو ځواکونو سره کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښت ارزونې سلاکارانو چمتو کړي او فرانس پریس خبري اژانس لیدلې وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې پنهښ شوی چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سند لمخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوی طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته پلاره او همدارس د جلال آباد په شمول په نورو لوی ښارونو کې د تلاشي پوسټي جوړی کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی لې سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سند چې د چهارشنبه په ورځ چمتو شوی د ناروی د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایی رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي طالبان هغه کورنۍ پنهښ کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوی چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبان د یک شنبه ورځ چې کابل نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیږي او ټولو ته عمومي عفو ده. د ایتالیا تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د ورستی راپور په اړه څه نه دی ویلي.
د سمات ساروان ریپورت مو اورېده. بیا هم په موضوع کې پات کېږو. اروپایي ټولنې او شاوخوا شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو د واک تر اخیستو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت ژور اندېښنه ښووله. دوی پرون په یو ګډ بیان کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د 14 میلیونه ښځو ساتنه دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې ځینو ښځو شکایت کړی چې طالبان یې کار ته نه پرېږدي. خو روانه اونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړی خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورکوي. بیا هم اسمت ساروان.
اروپایي اتحادیه په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه. اروپایي اتحادیه د اعلامیه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروې، پاراګوې، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه شولې او ویلې دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیونی وی ویاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوي چې نظام بدل شوی او نور ښځې تلویزیون ته ورتلی نه شي.
ما غوښتل چې خپل دندې ته ولاړ شم، همدا خپل شهامت مې لاسه ور نه کړ، خو له بعد مرغه چې ما ته اجازه را نه کړل سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ما ته ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولای خپل دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویم لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بي برخې کړې وې، خو روانه ونې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په کابل کې په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپایي اتحاد وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوي ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د سویلی وزیرستان د انګور ډیلا رکسه هم پرنستل شوی، خو خلک وایي ل ډیرو ستونزو سره مخ دي. دا غوی په وینا د پاکستان امنیتی کسان ډیره سختي کوي چې لوجه دواړو غړو ته ګڼ کسان ولاړ پاتې دي. یو حکومتي چارواکي بیا مشال لډیو ته ویل سختي ځکه کوي چې د په وینا له افغانستانه تحریک طالبان پاکستان غړي د مسافرو په جامه کې دا غوی لوري توان وړي. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورت کې.
د پاکستان سویلی وزیرستان انګور اډا سرحدي دروازه په افغانستان کې طالبانو واکمن کې دوه ناپاس خلاصا کړی شوې دو، خو په سرحدي ګیټ موجود خلک ویایي چې د پاکستان چارواکیو ډیرا سختي شری کړی دو. د افغانستان نه پاکستان ته راوړېدل عنایت الله خان مشال ریډیو ته په سرحدي دروازه باندې د مشکلاتو په براکښې وویل.
حکومت هم غور نه کوي، مالونه خو بالکل په بارډر باندې نه پرېږدي، ایسار دي، زنانه هم نیم په یو طرف ولاړې دي نیم دیا طرف ولاړې دي، د موږ د غور وسی پاکستان هم نه را پرېږدی، ډېر مشکل سره مرا پرېږدی، ډېر هم تنګی.
په انګور اډا سرحدي دروازه باندې موجود د دوی نورې کسانو خبرې هم واروي.
زه خپل صابر نیمګم دلته راغلم، زلالم را وړي، ډېر سختي ده، ډېر زحمت ده، موږ خدای غشي یریان ولاړې وس خلې خاورې دي باجی چې خلک غون دنیا ولاړه ده، د مبرجان ډېر تکلیف ته.
ایمانم محمد عبد الله ده، زه خدوري اوخته و ما اوس واپس رالم، هغه خلک واستون زی شمه ولیدلې سی خلک ډیر مشکلاتو کې، خصوصا د شمالي وزیرستان ول ډیر مشکلاتو کې، ډیر کځي واړو بچیان دغه سره ډیر مشکلاتو مولیدل.
د افغانستان انګور اډا سیمه ته راوړېدل رضوان وزیر یای چې پاکستان حکومت ته د خلکو تاګ رو تاګ د پورا سہولتونه جوړ کی.
ټولګه نغټ مشکل ده چې بارډر مده خلک ډیر درې می دغه کنټر یو دای د انټری میش د ټوله ارمی د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا او د پاکستان د حکومت نه میش دا درخواست ده چې د انټری کنټر چې کیم دي د میشته دوه درې ولاګي چې د
مشال ریڈیو چې په انګور اډا سرحدي دروازه د قطبی وزیرستان سره تعلق لرونکي خلکو د تګ رو تګ بندیز په براکښې د پولیسو مشر شوکت علي نه پښتنه وکړه. هغوی وویل
د ساؤت د انګور اډې متعلق دغه دي چې دی کې لوګون ته کې مشکلات پدې چونکې حالات هغه طرف ته ډېر زیات ګډوډ دي، هغه کې کدی څوک را پریدي نو دا هم پوره ویریفیکیشن کول غواړي او که څوک اخوا اوړي اوس ظاهره خبره چې زیاته تخشیم خلکو لپاره هم لږ تکلیف دي. اوس دې موقع نه چې کم د ټی ټی پی والا دا باد کسان دی اغه طرف ته لیدل شو دی انګورډی ایریا کې نو مونږ دینه یری کو چر دا ټایپ خلق بیا روان وړي پدی جم غټکی پدی ډیرو خلکو کې پدی وجه باندې سختی لګا جاتا شوی
دی انګورډا سرحدی دروازه د 15 اگست نه دوه ورځې د پاره اغه وخت وټړلای شو چې کلا طالبان خپل سیمې کې شی واکمن شول خو د 15 اگست نه د انګورډا سرحدی دروازه د افغانستان او پاکستان تجارتی ګاډیو او د خلکو پیدل تاګ ورو تاګ د پورا خلصا کړی شوی دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو انګورډا سویلی وزیرستان
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش پر شارټ ویوز 2013 15,315 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي. د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي د تورخم او چمن لارو لخلاصې دوه راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوې. د اگست پر 15 چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوېد نو پاکستان د تورخم ور وتاړه خو دوه ورځې وروسته بیا پرانیست. همداراز د چمن، غلام خان او خرلسې لارې هم په وروستیو کې څو ځلې بندې او بیا خلاصې شوې. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشران وایي د سوداګرۍ زیاتېدو لامل په وروستیو اونیو کې په بیا بیا د لارو تړل ول. د دوی په خبره تر هغو چې د طالبانو واکمني په نړیواله توګه منل شوې نه وي د پاکستان او افغانستان سوداګرۍ نشي زیاتېدای. فرهاد شینوار د نور تفصیل سره.
پاکستانی چارواکی دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 15 نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېد او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوی وی خو بیا بیرته پرانستل شوی. دوی وایي د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولیس سره لګیدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ هغه سره د دوه طرفه تجارت حجم ډیر راټیټ شوی وو. د پاکستان د کسټم چارواکو ډیټا ښایي چې د اگست 15 نیټه باندې په چمن، تورخم، غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلي دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو او واکې خپل لاس ته کړ نو دا غې نه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ګاونډي هیوادونو سره به تجارتي هلې ځلې بحال وي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي چې د اگست په 15 نیټه پاکستان نه افغانستان ته 1,200 ګاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمېره نوره هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رایسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه نو دې سره په عرضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
چې څوک پرې افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي تور باندې تسلیم نکا نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بل خبره ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات په الحال د افغانستان نه وتلیم دي نو لږ ډېر کار به خامخا رواني. خو داسې زه نه ګڼم چې یو دم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي، یو دم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه وي په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي نو هغه پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه اکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټو سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فلحال د خوراکي مواد به خامخا ځي ځکه چې آبادي ده د افغانستان خپل هغې ضرورت دي داسې نور د روزمره سامان بزی دوا یانې بزی خو فی الحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده نه کېدای شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي. نوموړی وایي په کار ده په تجارتي هلو ځلو کې اساني او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغه څه وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او په پاکستان سایډ کې، او همدغه څه نو ډیره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او ایکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل، او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډیر مشکلات وو. خو هغه په ګمرک کې وو که په کسٹم کې وو، او کم مو بالکل هغه چې کوم کوانټیټي وه د ګاډو هغه کم وو.
د اګست په 12مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې. مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي، او دوی وایي دا یې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر نامعلومې نیټې پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي د تورخم او چمن لارو له خلاصېدو راهیسې د دواړو هیوادونو سوداګري زیاته شوې. بخنه غړم دا ریپورت خو تاسو ته مونږ وړاندې کوو. اوس یو بل ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. د کراچۍ د پولیسو ادارې خبر ورکړه چې 15 تنه انسان تښتونکي نیولې دي چې د یو سوداګر په تښتولو کې لاس درلودلو. په دغو انسان تښتونکو کې دوه پولیس والا هم شامل دي. دې خبرې کراچۍ کې میش سوداګر اندېښمن کړي چې پولیس والا هم دا ډول کارونو کې لاس لري، نو هغوی به له چا نه مرسته غواړي؟ له کراچۍ د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان راپور ورکوي.
د کراچۍ پولیس وایي چې د ښار د کلپټن سیمې څخه د یو سوداګر په تښتولو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه تښتونکي نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د ختیځ ضلع SSP قمر جسکانی د اګست په 6مه مشال ویډیو ته ویلي چې تښتونکو د دغه سوداګر چې نوم یې نه دی ښودی د خوشي کولو لپاره 600,000 روپۍ تاوان غوښتې، او په تښتونکو کې دوه پولیس زیشان او ارباز شامل دي. دی وایي چې په دې پیښه کې زیشان نوم یو کس نیول شوی. بیا د رستو نو ټول کسان نیولې شوي. دوی یو سوداګر د اګست په 12مه کلپټن څخه تښتولې، او د هغه د خلاصون لپاره د هغه د کورنۍ څخه 600,000 روپۍ تاوان غوښتلې. نورې پلټنې هم روانې دي. په تښتونکو کې دوه پولیس زیشان او ارباز، او د هغوی درې ملګري ناصر جمال، صفدر او نومان شامل دي، او د ننه پورې هغوی په ریمانډ دي او شاید چې سبا زندان ته لاړ شي. نوموړي په وینا تښتونکو دغه سوداګر د کلپټن څخه په یو موټر کې بلې سیمې ته بوت چې بیا د ټیپو سلطان په سیمه کې د ناڅاپي پلټنې پر مهال ودرول شو او سوداګري را خلاص کړي. دغه ککړو کسانو خپل شناخت او وفاقي داری فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی FIA په نوم کولو، او ویلي چې دوی دا سوداګر د یو پلټنې لپاره نیولې. خو بیا پولیسو ته شک شوی او هغو ټول ککړ کسان نیولي او سوداګري را خلاص کړي. په کراچۍ کې د سوداګرو د یوې اتحادیې مشر او د کراچۍ چیمبر یو غړي حکیم خان د اګست په 6مه مشال ویډیو ته ویلي
په
کراچۍ کې د سوداګرو یا نورو کاروباري خلکو د پیسو لپاره تښتول دا لومړی پیښه نه ده. لدی وړاندې د کراچۍ پولیسو د ریکارډ تر مخه په تیر یو کال 2006 کې په سن کې 20 پولیس پایان او افسران د سوداګرو یا نورو خلکو د تاوان لپاره په تښتولو کې ککړ پاتې شوي، چې بیا دیر شو پولیسو په ضد پولیسو محکمې ګامونه هم اخیستي، او سخت کال تر وسه په سن کې 13 پولیس پایان او افسران هم د سوداګرو په تختولو کې ککړ پاتې شوی او نیولې شوی او اوسې قضیه په عدالتونو کې روانه دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. سمیو بل پور د بلوچستان د پښین سیمې په نوی سرانان افغان پندغالی کې میشت کډوال وای چې نن هم لکړه و ډک شون تیروي او دا غوړځي په انتظار دی چې په افغانستان کې بشپړ سول راشي او دوی خپل سیمو کورونو ته ستانه شي. دغه کډوالو د سرګندونې د سیمال کړي چې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو نیولې او د نوي حکومت جوړخ په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې پیل کړې دي. د مشال لړیو خبريال سمات شبنم د افغان کډوالو دغه پنډغالي ته ورغله چې د خپل هیواد پر روانو حالاتو باندې په مجلس باندې بوختي.
نو دغه مې یلانې وکړ چې بس هر څوک ځي کاناډا او امریکا ته.
خبره دا شهیده چې دا تیارو پسې زړیږي.
دا د بلوچستان په پښین سیمه نوي سرانانو افغان کډوالو پنډغالي کې میشت کډوال دي چې د خپل واد پر روان والات باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل دیندار کې څو ګوري خپل د پیاټ کې ولا ځم
زړه توایم چې دا غټ یا دغه څه خړلې دي هغه خلک دي دغه واشات یژدې پر خلکو باندې.
په یاد پندغال کې مش کډوال وای چې نن هم شپې اورځي ل کړهونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې پولیسو دونکو شپږ 50 کلن محمد اغا اساکزی ل تیرو 15 د شکلون څخه د کډوالۍ ژوند کوي. غواړي چې په هیواد کې بشپړ سوله راسي او خپل هیواد ته ستانه شي.
سوال چې چرالو مورګرو ملتو کومکونه ودا کولا کومکونه ودرېدل بران و خاص تاسو مزدوري وي کاریګری وي کولی مو خود مجبوریت ژوند وو د وسایي د اسودتو ژوند مو نه دی کړی تر نن حاله. اوس نو د دې مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کمالات راځي کمالات ووینو.
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هیواد کې سبسوي 4 لک افغان کډوال میشتي خو بیلابیل غیر سرکاري شمیرین بیا 1.5 لک شای. 15 کلن محمد نوروز خان وای په هیواد کې خپل مزکی د زورورو ټوپک سالارانو تر واک لاندې دي چې کله هم حق ورته ورسي خپل هیواد ته بځي.
الله تعالی تاسو چې دا اوس چې موږ هغه جرسي وو موږ دې ګره کا بس به خلکو تر لاس ولا نه خپل وټلا نه سو بس نو ګد بس خاص نو یو ته بل چې تاب کم کار تو غره لبی ستا خبر به نه اوی دره بس دور وخت و ځای دا خبر سره تو بل کېدل خلکو ځبه گزار نه سو کول په وسنی الله چې دا یې لرم چې ان شاء الله په افغانستان کې به ان شاء الله امن او امان راشي قراری به راشي برام نو مسلمانان دا ماجر دا ستوري خلکو به خپل وطن وته راشي.
مدني فعال او کمی مشر درودرش کلن ظاهر پښتون خپل ماشومتوب او زدکړي په پاکستان کې کړی. نو موري دی چې د اوسنی حالات سره به په هیواد کې سوله راسي او نور به کډوالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
موږ کله په 1900 کې دلته په بلوچستان کې دا نوې کیمپ سرانان جوړ شو په هغه ټیم کې موږ د لیکو لوست سړی نه درلودی. یعنی موږ ته چې کوم د تعلیم یا ښوونځي چې خلاص ولې د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې موږ ته ښوونکي د باره سره کړل. نو زمر دغه د هڅو او د یونیسیار او حکومت پاکستان پر مټ باندې تر دې ځای پر رسیدلو چې د خپل کوم ته دا وخت یعنی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نظر ورواچو د هغه په نسبت باندې زمر نوې کوم سره نن کې دومره تعلیم وده کړی نه په دغه د کډوالۍ په دې سختو شرایطو کې چې اوس پیلن شپږنیم زره انجونې والوکان پیلن پس زده کړه بوختي.
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل کنټرول تر لاسه کړ او تر دې دمله د افغانستان د سیاسي او حکومتي څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده سوې. د طالبان د وینا تر مخه په قطر او کابل کې د واک د انتقال او د راتلونکو حکومت د څرنګوالي په اړه خبري روانې دي او ډیر ژر به نتیجې ته ورسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، سرانان، پښین.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. درنګ ساتله په پیښور کې د مازدیګر 15 بجې کېدونکې دی. په پوره 15 بجو باندې مجید بابر نه لړ خبر نه اورو.
د ملګرو ملتونو یو پټ سند څرګنده کړی چې طالبانو د هغو کسانو لټون هسې ګړندی کړی دي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا سند چې رسنو لیدلی پکې راغلی دي چې هغه کسان او کورنۍ یې د ځورونو او اعدام له خطر سره مخامخېدای شي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې سلاحکارانو جوړ کړی پکې راغلی چې طالبان د هغو کسانو لیست لري چې نیول یې غواړي. په سند کې راغلی چې هغه کسان له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي چې په افغان پوځ، پولیسو او استخباراتي ادارو کې مرکزي رول لري. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت اقدامات کوي. د پاکستان دولتي راډیو بیگاو ویل چې منصور احمد خان پرون په کابل کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د علي شورا له مشر عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د راډیو په وینا پاکستانی سفیر له افغان مشرانو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د کراچۍ پولیس وایي چې د کلفټن سیمې د یو سوداګر د تختولې او د تاوان غوښتو په جرم کې تورن د دوو پولیسو په شمول 15 کسان یې نیولي دي. د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو اس اس پی قمر جسکانی د اگست په 6 مشال لیډیو ته د دې کسانو په اړه وویل چې د دوی نمونه زیشان، ارباز، ناصر جمال، صفدر او نومان دي. د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو تیر میاشت یو شمیر هزارګان په بیدردۍ سره وهلي، ټکولي او وجلي دي. سازمان زیاتوي چې دا یو بوګنوونکي حالت څرګندوي. د جرمنی وزیر اعظم انجلا مرکل نن د اگست په 6 د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره ماسکو ته ځي. د وزیر اعظم په توګه روسته د مرکل د اخیرنی رسمي سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې راتلونکي میاشت په جرمنی کې ټاکنو نه پس هغه د سیاست نه ریټایر کیږي.
دا خبرونه لنډیز مو له مجید بابر اوریدونکو په دې نیمه کې هم سره مهم رپورټونه دي را سره پاتې شي. په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی حکومت نسکورېدو پر کابل د طالبانو قبضې په پاکستان کې بلوس او سندي ملت پال غوندونه اندېښمن کړي دي. طالبان د اگست په 15 نیټه کابل ته ننوتل او په همدې ورځ ولسمشر اشرف غنی په ځانګړې الوتکه کې له هیواد ووت. د پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او تلپاتې سوله غواړي، خو ځینې سندي ملت پالان وایي چې خیل افغانستان نه په ممکنه توګه ورکړه شوي کسان سند ته ولېږل شي. هغه بلوڅان چې افغانستان ته کډه شوي بیا د سرپنا له لاسه ورکولو اندېښنې سره مخامخ دي. عبدالحی کاکړ پرې رپورټ لري.
د طالبانو لخوا په افغانستان قبضه له تیرو څو ورځو راهیسې د ټولنیزو رسنیو او نړیوالې میډیا تر ټولو توده موضوع ده. د امریکا په ګډون د افغانستان ګاونډي او د نړۍ نور هیوادونه په تیزی سره بدلیدونکي حالات له نږدې څاري. د پاکستان حکومت هم د دې هیواد د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه په هلو ځلو بوختي، خو په دې هیواد کې میشت پښتانه، بلوچستان او سندي ملت پالان هم له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي او دا ارزوي چې په افغانستان کې د طالبانو قبضه په راتلونکي کې د دوی پر سیمو څنګه اغیز کولای شي. بلوچستان چې پکې پښتانه او بلوچستان میشتي او دا له افغانستان سره اوږده پوله لري، نو هلته د طالبانو قبضې دوی هم اندېښمن کړي دي. که څه هم بلوچستان له افغانانو سره مشترکه ژبه او کلتور نه لري، خو د ګاونډیانو په حیث د دې هیواد سیاسي حالاتو تل په سیاسي او اقتصادي حواله اغیزمن کړي، نو ځکه دوی د طالبانو د اوسني قبضې او د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې زیاته دلچسپي لري. په کوټه کې خبريال شهزاده ذوالفقار وایي چې د ولسمشر اشرف غني حکومت نسکورېدو هغه بلوچستان اندېښمن کړي چې افغانستان ته کډه شوي دي.
سپریټیست گروپ جی همدرد دی یا ایکٹیویسٹ دی، اغوی په کندهار کې وی، اغوی کابل کې وی یا نور ځایو کې اغوی وی، اغوی د هغه حکومت سره ډیر ښه تعلقات وی، نو دوی په دې ډیر خفه دی چې هغه ایڈمنسٹریشن ولاړې د هغه ځای او دوی فکرمند دی ډیر دی. ما نن مت چا سره خبرې کوله، نو دا خبرې چې کم خلک چې لته تللې دي هغوی خپل ځوان دلته تیروله، هغوی خپل ځان بچاوم د پاره به کم خواته تللې دي، ډیر خلک معلوم نه دي چې چیرې ولاړ سي.
د افغانستان په دوو ولایتونو فراه او نیمروز کې بلوچستان اوسېږي چې زیاتره په نیمروز کې دي. په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو مخه د بلوچستانو له افغانستان سره ژورې اړیکې وې او د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې 15 ځله د حکومتي ځواکونو او بلوچ وسوالو ترمن جګړه شوی نو هر ځل یو شمیر بلوچان افغانستان ته تللی دی. بلوچان دریز دری چې پاکستان په 1948 کال کې د فوج کشي په نتیجه کې د دوی کلات ریاست په زور قبضه کړی وو چې دوی بیرته آزادول واړي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې د یو تړون لمخې خان اف کلات میر احمد یار خان کلات ریاست په پاکستان کې زم کړی وو. شهزاده ذوالفقار زیاتوي چې له بلوچ وسوالو ډلو پرته هغه بلوچ ملت پاله ګوندونه چې پارلماني سیاست کوي هم د ولسمشر غنی د حکومت په نسکرېدو ځکه خفه دي چې هغه وی د جنگ خلاف او د جمهوریت پلوی اندي. بلخوا بلوچستان ته چیرما سین صوبا چې کڅ هم افغانستان سره هیڅ پوله نه لري خو هلته د طالبانو قبضه د دې کام ځینی ملت پاله ګوندونه او ډلې اندیشمن کړی دي. د دوی لوی اندیشنه افغانستان د کډوالو پاکستان ته ممکنه مهاجرت دی. د دې اندازې لدی لګول کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضه پر دوه ورځ په امریکا، کناډا او اروپای هیوادونو کې د سندیانو سازمان ورلد سندی کانګرس د ویډیو کانفرنس اعلان کړی. د اگست پر 28 نیټه د ویډیو لاري د کابل سکوت او د دې پرسین د اغیز تر عنوان لاندې کېدونکو دی غونډې ته بیلابیل ویناوال خبري کوي. په لندن کې د سازمان مشري روبینا شیخ د اگست پر 28 نیټه مشال ویډیو ته د دې ویډیو کانفرنس د هدف پاړه وویل.
د ریزن وی آر اورګنایزینګ دیس ډیسکشن از وی فیل
موږ دا مباحثه ځکه جوړوو چې داسې احساسو چې د افغانستان د رستنیو حالاتو په نتیجه کې به ډېر خلک نور هیوادونو ته کډه شي. موږ احساسو چې د پاکستان حکومت به له دې ګټه واخلي او دا به د سندیانو د آبادۍ کمول لپاره استعمال کړي. سربیره پر دې چې سند له افغانستان سره سرحد نه لري او نه هم ورسره د خیبر پختونخوا په شان یو ثقافت او ژبه لري، لیکن د دې باوجود هم په پخا کې زیاتره افغانان سند ته لیږل شوي وو. کتا سو سین تبلار شینو بوینه چې افغان نسل کسان په ګڼ شمیر کې التا اوسېږي.
افغان ډیسنت از سټل وایډلی.
خو د پاکستان حکومت ویلي چې افغانستان سره ټولي لارې تړلې او کډوال به هیواته ورپری نشدي. په کراچي کې خبريال شازیب جلانی وای چې د افغانستان اوسنی وضعیت سندیان ځکه پریشان کړي چې ویره لري حسینه دلته فعال انتیاپسند مذهبي ډلې له افغان طالبانو څخه الهام واخلي.
سندھ کا کہتے ہیں کہ ایک صوفیانہ مزاج ہے، یہ صوفیہ کی دھرتی ہے، یہاں پہ ٹالرنس رہی ہے.
دا سندھ پاڑا دا ویل کیری چی دا دا صوفیان خاور دا دل تا زغمستا خلا تیری سمو دیرا ہی دل تا انتہا پسندی زیادہ سوی او دا ترہگری پیش سوی دی. دا سندھ پا شارونو او کلو کی دا مدرسو یو جال پور سوی دی. نو کلی سندھیان دا وینی چی پا گواندی ہیواد کی یو مذہبی یا انتہا پسند قوت پا واکی را روان دی نو لدی سر با دل تا فعال مذہبی تنظیمون حوصلہ پیدا کری زانونه په پیوړی کړی او چې کوم ایجنډا لري هغه به په خلکو په زور وتپی
اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گی.
خود پاکستان حکومت ویلی چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شمول حکومت جوړ سي په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه ونی سي او تل پاتې سوله راسي.
دا مشال ترڅنګ وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال رادیو ده. د قبایل تحفظ غورزنګ په نوم یوې ډلې په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډېدو ضد احتجاجي غونډې پیل کړې دي. د غورزنګ مشرانو پرون په خیبر ضلع کې اعلان وکړ چې د اګست پر شپږشتمه په پېښور کې غونډه کوي. دوی مشال رادیو ته ویل د قبایلي سیمو حیثیت بدلول غیر آئینی ول ځکه چې د ټولو اوسیدونکو رایه نه واخیستل شوې. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې په آخري اونۍ کې په اساسي قانون کې له بدلون سره قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړې او هلته اصلاحاتي بهیر پیل کړ. په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال افریدی وای پر نوي نظام هغه کسان نیوکې کوي چې په پخواني نظام کې مراته خسته له اوس ور باندې بند شوي. فرهاد شنوار تفصیل لري.
د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډله وایي چې دوی د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو پر ضد د احتجاجي غونډو تازه لړۍ پیل کړې او په ټولو قبایلي ضلعو کې به د دغه نوي ضلعي نظام پر ضد غونډې جوړوي. دوی وایي لومړی په مکین او دره دمخیلو کې غونډې کړې او د اګست په شپږ ویشتمه به په رنګ روډ پېښور کې هم یو غونډه کوي. د قبایل تحفظ مومنت یو مشر سردار اصغر پردای مشال ریډیو ته وای
زمونږه د پاکستان سره الحاق شوه وو د الحاق په بنیا باندې د سر زمونږه د ژوند وخت ریډلو پاکستان ریاست چې کم دا مرجر وکړلو غیر آئینی زمونږه وته زکه وایو چې په دې کې د قبایلو کم آزاد تشخص او هغه ختم شولو د پاکستان سره چې د قبایلو کم واده او جبه وسره شوه وي هغه ختم شولې خلک دا پښتنه کوي چې دا آئینی مرجر دی آئینی مرجر چکن دی اغا د دې تقاضو سره هیڅ کلم تعلق نه لري چې دا په کومه طریقه باندې دا مرجر شوی دی او ماغه خلک چې چا په دې مرجر کې حصہ اخستې و تاسو وګورئ چې اغا د سکرین نه غایب شوی دی
د قبایل تحفظ مومنت د ځوانانو څنګ مشر ابو سفیان محسود وویل چې دوی ته د ځان له صبح ورکړل شي
کوم مقصد دی چې مونږ یک نکاتی ایجنډا چکم پر افام کے سلور شوینو خودلی شوی پٹول ناول دفاعتا دی پارا دی صوبے نمونگ دا غشی چوائس کا خوخ مکڑا چی دفاعتا کامیابی پا سکی دا اگا پا زان لا صوبہ کی دا او زان لا صوبہ ممکن سنگ دا دا غی دی پارا دی قبائل و دی رائے ضرورت دی چی زمونگ چوائس دا دی کسوک تا پوسو کی چی نواری سو چی تاسو ریفارم کول غواړي اصلاحات غواړي دفاعت ډیولپمنٹ غواړي نو دا غیده پر بنیاد سده نو مونږ د صوبې چوایس وکړه چې زمونږ دغه سیما فاټا د قبایلستان وي د پاکستان پنځم اکایي وي
د دغه ډلې یو بل مشر افراسیاب پردای وای چې د فاټا انزمام باوجود په قبایلی ضلعو کې بدمنی نه ختمه شوی او څه خاص بدلون پکې په نظر ناراضي
کې وګوره د انزمام نه بعدم چې دی او مغا طرز باندې روان دي نن سبا چې تاسو ګوره بدمنی کم لهر دې بټوله کبای نی لا کا باندې او دا نه معلوم دې طرف نه چې کومه عملی کیږي او خلک مری خلک اغوا کیږي و سم مغا صورت حال دې مو خو بنیادی اعتراض پم دا باندې و چې تا کبای زای په زای کړی نیوی
واکمن گوند تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی او قبایلی او سرحدی چارو سفران پارلیمانی سیکرټری اقبال پردی وای چې په دې نوی نظام یوازې هغه خلک اعتراضات لري چې د چا زاړه اف سی آر نظام کې مرات وو دوی ویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره قبایلی ولستا ډېرې ګټې ورسېدې
دا مرات یافتہ خلق د خپل مقاصد د پاره ساتلی وو چې دوی نه به دسخط اخیستو دوی به د خلکو په حقوقو باندې قابض وو دا هغه خلکو چې د دې په وجه باندې با حکومتي ریلیف عوام ولا نه رسیدو نن چې کوم کارونه خیبر پختونخوا گورنمنت یا وفاقي حکومت په قبایلی علاقو کې کوي په تیر شوی او یو دوا او یو کالو کې نه شوی خو زه دا ویم چې د دې خلکو چې کوم ډیمانډ دی یا د دې خلکو چې کوم مطالبې دي قبل پر دوی د قبایلو سره مخلص وي نو په کار دي چې دوی صبح وغواړي د صبح نه څوک هیڅ څوک دی نه منې کوي کدوی وایي چې کار نه دی شبه په قبایلی علاقو کې اول زه ډیبیټ لا تیار یم چې زه وته وخم چې کارونه د تیر شوی وختونو بسنګ کېدل ملکانو مالدارو خلکو لبه کېدل وو سنگ کیږي
په 2013 کې د 25 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو صوبایي حکومت وایي هلته د صوبایي سملې څوکۍ لپاره انتخابات کړي د پولیسو او عدالت نظام ورغزولې او په مرحله وار توګه به هغه ټول ولسی ادارې ورغزوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې فعال دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
پرون د پاکستان د کارګرانو د ټولنې یا پاکستان ورکرز فیډریشن یو مشر په سوات کې خبریالانو ته ویل چې حکومت امر کړی چې د یو خواریکښ لږ تر لږه معاش به 1000 روپۍ وي خو پر دې ډیر کم عمل کیږي د نوموړي په وینا په پاکستان کې ګراني زخته زیاته ده ولې 1000 روپۍ په کمو پیسو د یو مزدور گزاره نه کیږي نو کاروبار لرونکو ته پکار دی چې مزدورانو ته د هغوی پوره حق ورکړي د سواد ځنو خواریکه خمشال لړیو ته ویل چې هغوی د حکومت لخوا د ټاکلو شو پیسو نه په کمه اجوره باندې کار کوي لسواد ته نیاز احمد خان رپورټ لري
د پاکستان ورکرز فیډریشن اداره چې د خوریکو خون لپاره د پاکستان په کچه لوی اتحادیه ده د هغې مرکزی کوارډینیټر شوکت انجم سواد کې خبریالانو ته ویلي چې دا وخت ټول پاکستان کې صرف 9 لکه خوریکو رجسٹر دي چې د ټول ملک د خوریکو 3% جوړیږي. دوی ویل چې حکومت خو د خوریکو لپاره قانون پاس کړی او بیا په لنډو ورځو کې د خوریکو د میاشتې تنخوا هم مقرر کړي، ولې په دغې عمل نه کیږي؟
5% خلکو ته حقوق ملاویږي، هغه ملټی نیشنل کمپنیو کې دي زیاتر، د کراچی په انډسٹریز کې، د غټو ادارو کې. ته هتار ته لاړ شه، ته گدون ته لاړ شه، ته اتباد ته لاړ شه، ته ڈی آئی خان ته لاړ شه، ته چې دی گجرات ته لاړ شه، د لیبر لاز وایلیشن هر ځای کې.
تسوات سره تعلق لرونکی خواریکخ چې د متحد لیبر یونین په نوم اتحادیه هم لري، دغه بشر عالمگیر خان وای چې هر هغه تنان چې په یو اداره کې لږ تر لږه شپېرې 15 او تر 3 میاشتو پورې پرله پسې کار کوي خواریکخ ګڼلی شي، او دوی ته به د قانون مطابق د میاشتې 1000 روپۍ ورکولی کېږي. خو په سوات کې په زرګونو خواریکخو ته دغه حقونه نه دي ترلاسه.
97% خلک داسې دي چې هغه سم په 300 روپۍ ډیلیوریز دیاړي کوي او یا په 400 روپۍ باندې. نو په دې باندې دا خلکو گزاره چې دنو انتهایی مشکله ده، او که موږ باقاعده کمپلین پرو لیبر ډپارټمنټ ته وړو، لیبر کورټ ته وړو، نو دا غي پروسس دا غي کاروي دونه وګدی چې دلته کې دا سړی چې دل ماخام له رزق پکار دی، او هغه چې دی نو دا غي کیسونه بیا په کلونو کلونه په میاشتي، نو دغه شی چې دی موږ نشو کولای. نو په دې وجه موږ هغه خپل ځان چې دی ته تباهي طرف ته روان کړی، هغه موږ محنت کوو، موږ ته دا غي سله نه ملاویږي.
د منګوري په بای پاس یو هوټل کې 14 کلن زلمی زیور رحمان وای چې د 13 کالو راسي په یو خوراک ځای کې په 2000 روپۍ د میاشتې هر ورځ 20 چوټۍ 2 ساعته کار کوي. د سره په دا خوراک ځای کې تر 500 نه زیات خوراک هم دي.
تقریبا 10:20 باندې دیس درازم او 12:30 سر دیس کلوزن. سر زمونږ دیس کې ویټری صرف تقریبا کسانو خدمت کول، دوی له سره هغه آرډر یې راوړه، آرډر هغه ستاسو سره موږ ته تنخواه 12000 روپۍ تنخواه یو نور سر چارج رالم راکې، او دې سره زمونږ گزاره کیږي. سر ډیره سر لیبر تنخواه سر ماته پدې نشي سو به وس.
په سواد کې د خوراک قانون مطابق معاوضه، بیا 8 ساعته کار کول، او ورسره د صحت او ژوند انشورنس ورکول قانون پاړه د لیبر ډپارټمنټ ډایرکټر فیاض خان د مو بیا پوښتنه وکړه خو جواب یې ورنکړو. د دفتر کې محمد رفیق چې د هودي په لحاظ سره انسپکټر دی وایي چې دوی ته د میډیا سره د خبرو اجازه نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 11 بجو،
د کرخې په غاړه
په 12:30 بجو،
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال راډیوي مجله
په 4:00 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
د شمالي وزیرستان د تعلیم څنګه مشران او سیدونکي وای په میرامشاه کې د انجونو های سکول 14 کال وروسته بیا پرانستل شوې ده. هغه خوانځي په 2008 کال کې په 14 کډنګ شو. د سیمې خلک د سکول بیا خلاصېدو ته خوشاله دي. د عمر وزیر رپورت.
شمالی وزیرستان تعلیم څنګه چارواکو او ځایي خلکو په وینا میرامشاه کې د انجونو های سکول یا خوانځي 14 کال پس د 10 کډو لپاره خلاص کړل شو. یاد سکول د زربیازه به عملیات وړاندې 2008 کال کې د نامعلوم لخوا په یو 14 کې ډنګ کړل شوی وو، چې د تعلیم څنګه په وینا 2015 کال کې حکومت بیرته یاد سکول جوړ کړ. انجونو به په متبادل سیول کالونی سکول کې زده کړې کولې، چې اوس باقاعده په یاد سکول کې زده کړې پیل شوې. د شمالي وزیرستان تعلیم څنګه مرستیال مشر فیدا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل انجونې کولی شي چې لا یاد سکول یا ښوونځي څخه بیرته خپل زده کړې پیل کړي.
په 2015 کې د ګورمنټ ګرز های سکول غي پرایمری سیکشن او های سیکشن دوه سره رینوویشن جوړ شو، یا هغه سکول بند و. نس ڈی سی شاد علی خان او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر جادون صاحب او ڈپٹی ایجوکیشن افیسر سید محمد خان په دې کې خصوصي دلچسپي وښودله، او دا سکول یې بیا فعال کړ. هغه بچي روستلې ګورمنټ ګرز های سکول میرانشاه بازور ته، نو اورته د سکول ایس نوې سره نه چالو شو. تقریبا 13 سال بعد ټیچنګ لرننګ پروسیس شروع شو. په شی خبره ته پدا باندې امایدین بچي کوم پیرنټس دي والدین دي اغه په شی اظهار کړی دی.
نامیرام شاه وسیدون کې مولانا کلیم الله وای چې دوی خوشاله دي چې سکول ورته بیرته خلاص شو. انجونې به یې وکولی شي چې زده کړې پر مخ بوزي.
د ګورنمنټ ګرل های سکول په خلاصول باندې انتهایی د جدون صاحب د سید محمد صاحب او سارا دی ڈی سی صاحب انتهایی میر مشکوری سکول د خلاصول شي هغه کوششونه وکړل. ایسو دی میر بچیونه هغه د مشکلات د تکلیفې نه چې دی د کینټر یا تتلل هغه نو الحمدلله ایس باد شي. میر دی میران شاه سیټی چې سمره بچیونه دي د ایسو په سکون سره په اطمینان سره میران شاه سیټی شو دی خپل سبقینه وی.
د میران شاه یو بل سیدون کې جمال ناصر احمد وای چې د میران شاه های سکول یا خونځي په خلاصې دو سره به انجونو ته د زده کړو په مخه کې خندونو کې کمی راشي. غواړي چې انجونې زده کړې وکړي.
دینا مخته د میران شاه چې سیمره فیمل وی هغه به کالونی سکول ته تلې پلمان شه په ډېره کوټی نه چک پوسټ په تلاشی به تلې چې هغه د واجی میران شاه چې سیمره فیمل وی هغه به خپل ایجوکیشن جری نه شو ته تلې. میج ریکوست وکړو به دای میج ریکوست اکسپټ کړو. ډیپټی کمشنر میران شاه د ایجوکیشن ډپارټمنټ جتون صاحب او سید ماما صاحب به حد مشکوري کړو. دا ریکوست میج دینا چې میډل ایسا دغه سارا سارا کولاوشي.
ځای خلک وای چې د ضربه ازب عملیات وړاندې چې حالات ناسم ول تعلیمی سرگرمۍ غزمن شوي وي. د دوی په وینا که څه هم هلته سکولونه د نورو سیمو په پرتلا زیات ړنګ کړل شوي نه ول، خو د میرام شاه ګرلز های سکول او زنانور په لرو پرتو سیمو کې له منځه وړلی شوي ول. د تعلیم څانګې مشران وای چې اوس تعلیمی سرگرمۍ بحال شوي، خونځي بیرته بحال شوي او د استادانو د هزاره هم سخته نگرانی کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر رپورت مو اورېده. اوس هم یو بل رپورت او هغه د کرکټ په اړه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکي میاشت به د شپږیزي کرکټ اتلولي هم په کابل کې کیږي. د بورډ چارواکو پرون مازیګر مشال لړیو ته ویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغېز ونه کړي، خو شنن کې وایي تر هغه چې د هغه هیواد سیاسي وضعیت نوي روښانه شوي د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نشي ویل کېده. اسرار عالم مومن رپورټ لري.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولی او د افغانستان حکومت ړنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د دریو ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلیږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکیږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په لسمه نیټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې هم پیلیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشال لیډو ته ویل چې طالبان ورته ډاډ ورکړی چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف په سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نوې مشکل نشته، هیڅ نوې خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 لوبو کې بلوبېږي. دا هغه لوبې دي چې د اوډیا سپر لیگ پورې اړه لري، یعنی همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمېرل کیږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله دا اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او ان شاء الله چې ژر به سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هېواده ووځي کابل ایرپورټ ته یې مخه کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د څو تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویره لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کولو لپاره سریلانکا ته له تلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اگست مشال لیډو ته وویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه سیمو ته به تلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړیږي او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او مغاسې چې پخوا مخکې تلل مغاسې وساتي.
افغان کرکټ بورډ چارواکو مشالې ډوته ویل چې لوبغاړي یې په تیاری او بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان پخوانی کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته مو هم فون وکړ، خو هغه هیڅ ځواب را نه کړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو، نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرامن پرمختللي او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو. سمیم الله سلطانی چې د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ په سیالیو کې یې لوبه کړې او په کابل کې د کرکټ اکاډمي هم لري، وایي د افغانستان روان حالاتو د دوی د ملي لوبډلې او نورو سپورټس په لوبغاړو ډېره بده نفسیاتي اغیزه کړې. سلطانی په 19 اگست مشالې ډوته ویل ښکاري نه چې په کابل کې په راتلونکي سپتمبر کې د کېدونکو شپږیزه کرکټ سیالیو څخه به د کرکټ مینوال ډېر خوند واخلي. نوموړی وایي د کرکټ یا نور سپورټس لپاره امن ډیر ضروری وی.
یوازنی غټ شی چې په افغانستان کې د ټول خلک سره متحد کړي، نو دغه یوازنی لچو کرکټ او کرکټ او فوټبال د نور لوبې وی. خصوصا کچیر په قندار کې لوبه کې د لمغه نارام وخت کې کپ روزګان کې د کرکټ کپ زابل کې پکتیا کې خلک ورته راتلل. خو په دغه فعلي شرایطو کې کچیر خلک راځي، خدا دې خلکو ګډون شه. د فلحال دغه سی رقم ته حالات سی حالات دي چې فکر نه کوم چې کار په خاص راځي ورته، ځکه ټول یو رقم ته خاص.
په پاکستان کې د سپورټس خبريال امجد عزیز ملک وایي په افغانستان کې د 1999 څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو په حکومتي دوره کې سپورټس ته ډېر ارزښت نه ورکړل شوی. خو د په خبره د طالبانو لخوا افغان کرکټ بورډ ته د ډاډ ورکولو څخه ښکاري داسې چې دا وار د دوی رویه بدله ده. البته نوموړی وایي اوس معلومه نه ده چې دا موقتی خبرې دي او که څنګه.
کرکټ وی قبل گیم وی امن نه بغیر خو مقابله کې دي نشي، لیکن دا هم قتل غواړي چې ال تسلوتو نه اشتا کې نستا حکومت سو پاري حکومت آیا د پلیر د سپورټس او د لوبغاړو حمایت کوي کنه کوي او تسلوتو نه ور کوي نه ور کوي.
د افغانستان کرکټ فیډریشن د لومړي ځل لپاره په 1995 کال کې رامنځته شو. په 2001 کال کې یې د کرکټ د نړیوالی شورا له لوري د درېمې درجه هیواد غړیتوب ترلاسه کړ. په 2009 کال کې فیډریشن په افغان کرکټ بورډ بدل شو. افغانستان ته دغه راز د غوره کرکټ له کبله د کرکټ نړیوالی شورا له لوري په 2010 کال کې د یادې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل شو. دغه راز د کرکټ نړیوالی شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته په 2010 کال کې د ټیسټ سیالیو مقام اهم ورکړ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره پتلو تلو کې اور بیا د نن ورځې روسي مهم خبرونه ته وړاندې کوو. مایکس پارا مجید بابر ته.
د ملګرو ملتونو یو پټ سند څرګنده کړی چې طالبانو د هغو کسانو د لټون هڅې ګړندۍ کړي دي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا سند چې رسنیو لیدلی پکې راغلی دي چې هغه کسان او کورنۍ یې د زورونو او اعدام له خطر سره مخامخېدای شي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې سلاحکارانو جوړ کړی پکې راغلي چې طالبان د هغو کسانو لیست لري چې نیول یې غواړي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت اقدامات کوي. د پاکستان دولتي رادیو بیگا وویل چې منصور احمد خان پرون په کابل کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د رادیو په وینا پاکستاني سفیر له افغان مشرانو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د کراچۍ پولیس وایي چې د کلپشن سیمې د یو سوداګر د تختونې او د تاوان وختو په جرم کې تورن د دوو پولیسو په شمول 15 کسان نیولې دي. د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی قمر جسکانی د اگست په 6 مشالې دیو ته د دې کسانو په اړه د دې کسانو نمونه په ډاګه کړل. په دغو کې دیشان، ارباز، ناصر جمال، صفدر او نومان شامل دي. د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو تیر میاشت یو شمېر هزارګان په بېدردۍ سره وهلي، ټکولي او وژلي دي. سازمان زیاتوي چې دا یو بوږنوونکی حالت څرګندوي. دا راپور چې د اګست په 19 جاري کړل شوی پکې ویل شوي چې د هزاره سړو سره دا چلند او وژنې د اګست د 4 او 6 نیټې ترمنځ د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې شوي دي. د جرمنی وزیر اعظم انجلا مرکل نن د اگست په شلمه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره ماسکو ته ځي. د وزیر اعظم په توګه روس ته د مرکل د اخیرنی رسمي سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې راتلونکي میاشت په جرمنی کې ټاکنو نه پس هغه د سیاست نه ریټایر کیږي.
مجید بابر چې د نن ورځې روستي مهم خبرونه ته وړاندې کول اوریدونکو له همدې سره دا خبرې غړي او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب عامر د خبرونو وین مجید بابر تخنیکی همکار رویلا زدران د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. تاسو ته به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا خبرونه کې بیا هرکلی وایو. تر هغې مونږ ته اجازه راکړئ او که په همدې سپو پاتې شوی د وایس اف امریکا ډیوه راډیو خبرونې به واورئ. خامخا مو لرئ. د خدای په امان.